نه ته تر خو لري د مخنیوي د نوې هڅو په اړه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحثو په همدې سره د خبرونې د دری خبرونه پاتې ورسېده. په افغانستان کې څلور بجې شوې، د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو چې زه نور یاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر د لوملي تلین او د سولې د اونۍ په اړه په یوې لویې غونډه کې وزل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې وسله پر ځمکه کېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري هند وایي نن د اګنی څلور په نامه پلاستیکي توغندۍ په بری سره وازمایي. روسي عسکرو نن د تاجکستان مرکز دوشنبې ته نږدې د روسي په پوځي ازمخ ځای لیوار کې پوځي تمرینات پیل کړل. خو مخکې به د افغانستان مخکې د دې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري. اسدالله لودین د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي د افغان حکومت پر خلاف د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه د اسلام او مسلمانانو پر خلاف جګړه ده. د نورستان چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې اوس هم د سلګونو وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده، او د بغلان د جلګې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوال او د هغې لاس ملګري نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د خبرونو تفصیل، د ولسی جرګې غړی او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي د افغان حکومت پر خلاف د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه د اسلام او مسلمانانو پر ضد جګړه ده. سیاف چې نن د سولې عالي شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په لومړۍ کلیزه کې خبرې کولې، وویل چې دغه جګړه له بهر څخه رهبري کیږي او هدف د افغانستان ورانول دي.
ای مسلمان کوشی نیست، ای اسلام کوشی است.
دغه مسلمان کوشینه اسلام کوشی ده، او هغوی چې داوی کوي دلته د بهرانیانو پر ضد جنگیږي، په دې خبره باید ټول پوه شو او دوی دې هم پوه شي چې دروغ وایي. او خدای دې دغه دروغجن په غضب د خدای گرفتار کړي. هغه کسان چې له دوی سره مرستې کوي ولو کني مده کلمې هم وي، تر قیامت پر ورځ به دوی د خدای له رحمت نه امید وي.
په دې مراسمو کې یشمیر لوړپوړو دولتي چارواکو، د سولې د عالي شورا غړو او د دولت اپوزیسیوني اساسي مخالفینو هم ګډون درلود. په غونډه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني غوښتنه وکړه چې د استاد رباني د وژل کېدو دوسیه باید په جدي توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې خلکو ته په واضح ډول معلومات وړاندې شي. د نورستان چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د سلګونو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د دغه ولایت امنیه قومندان غلام مولا نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. نوموړي تایید کړ چې تر اوسه تلور پولیس هم وژل شوي. د نورستان د امنیه قومندان وایي چې د وسلوالو مخالفینو شمیر کابو زرو تنو ته رسیږي، او د پاکستان د استخباراتي شبکې په ملتیا جګړه پیل کړې ده. بلخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې 14 پولیس وژل دي. د بغلان د جلګې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوال او د هغې لاس ملګري نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دغه وسلوالو نن په پلخمري ښار کې جوړ شوو مراسمو ته وویل چې دوی د دې لپاره له حکومت څخه ناراضه وو چې په سیمه کې د بیا رغونې کار ته پام نه کېده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په جلګې ولسوالۍ کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې پلې کړي. بل ورته وسلوال طالبان وایي چې دغه کسان د دوی ملګري نه وو. ایصاف ځوکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډه یې د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو غړی نیولی دی. د دغو ځواکونو له خوانن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې هدف عملیاتو کې د نیول شوي کس یو ملګری هم وژل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوي کس په کندوز کې له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو په برابرولو او د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه کې مرسته کوله. د کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه جان آقا الکوزی وړاندې کوي.
هند وای ننې د اگنی څلور په نامه بلاستیکی توغندای په بری سره وازمای دا توغندای د هند لختی ساحل څخه وتغول شو. د هند خبری رسنۍ وای د اگنی څلور توغندای د 3500 کیلومتر واټن د وشتنې توان لري. د اگنی توغندای په داسې حال کې وازمای شو چې پاکستان د دوشنبه پورس په بری سره د حتف او توغندای وازمای. پاکستاني توغندای د 200 کیلومتر واټن وشتنې توان لري او اټومي سروکې هم انتقالول شي. روسیا اسکر نن د تاجکستان مرکز دوشنبه ته نږدې د روسیې په پوځي آزمیغځای لیوار کې پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې پوځ وایي د ټوپک د 201 متحرکې فرقې غرنیو پولو ځواکونو په دې تمریناتو کې برخه اخیستي او د اونۍ تر پایه به دوام وکړي. په دې تمریناتو کې شاوخوا 800 عسکرو ګډون کړی او په غرنیو سختو ساحو کې د سنګرونو ټینګولو، له ماینونو څخه د تېرېدو او په غرنیو سیمو کې د خاصو ټانکونو د چلولو او ګرځولو آزمیښتونه او تمرینونه به وکړي. د روسیې 201 فرقه او شاوخوا 1500 عسکر د تاجکستان له دریو پوځي اډو څخه کار اخلي. د دې اډو یوه یې مرکز دوشنبه ته نږدې او دوی نورې په کولاب او قرغان تپه کې دي. دا له روسیې څخه بهر د روسي ځواکونو ستره ځای په ځای کولو بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن سوریې ته ورسېده او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره به وګوري. صالحی له قاهرې نه د مصر تللی او په مصر کې په اصطلاح د سوریې د تماس له ډلې د مصر، ایران، سعودي عربستان او ترکیې له استازو سره وکتل. د قاهرې په غونډه کې سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد خاص استازي لخدر ابراهیمي هم ګډون کړی و. ایران د بشار الاسد رژیم قوي ملاتړی او متحد دی. تهران سوریې ته مرستې ورکوي او دغه راز د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په مقصد د اسد حکومت ته پوځي سلاحکاران استوي. نن هم د سوریې په دوهم ستر ښار حلب کې جګړه روانه وه او ویل کېږي چې یاغیانو له ترکیې سره د ګډې پولې په سرحدي دروازې واک ټینګ کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازی لخدر ابراهیمي وایي د سوریې بحران مخ په خرابېدو دی او د پراخې سیمې د بې ثباته کولو ګواښونه یې رامنځته کړي دي. وضع مخ په خرابېدو ده او دا د سیمې لپاره پراخ ګواښ دی. دا ډول شخړې په یو هیواد کې محدود دي او محصورې نشي پاتې کېدای. دا به نورو برخو ته هم پراخېږي. همدا اوس یې په زرونو کسان مهاجر کړي او د ګاونډیو هیوادونو ثبات ته یې ګواښونه مخامخ کړي دي. ابراهیمي یو ځل بیا په ټولو اړخونو غږ وکړ چې د دغه بحران د حل لپاره دې په ګډه کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پاریتا د چین له راتلونکي مشر شي جین پینګ سره وکتل. نوموړی د دوه اونیو لپاره په حیرانوونکي ډول لادرکه شوی و او څو ورځې مخکې بیا راڅرګند شو. د امریکا دفاع وزیر شي ته وویل د آرام سمندر دوه طاقتونه ګډې اندېښنې لري او باور لري چې چین او امریکا به په خپلو کې مذاکرې لا ښې کړي. پاریتا د چین پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل په جاپان کې د امریکا د دوهم رادار د لګولو د پلان په ګډون آرام سمندر ته د امریکا د پوځ نوې پاملرنه د چین د مخنیوي یا ګواښ په مقصد نه ده. په پیکینګ کې د امریکا دفاع د وزیر کتنی د آرام سمندر سیمې ته د هغه د یوې اونۍ د سفر او هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې د امریکا پوځي حضور زیات کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسلامي هیوادونه باید په بهر کې د امریکایانو د ساتنې او حفاظت لپاره زیات څه وکړي. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغه یو امریکایي تلویزیون سره خبرې وکړې چې د انټرنیټ له لارې د اسلام پر ضد د یو فلم له خپرېدو له امله د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې په ګډون د امریکایي ماموریتونو پر ضد شخړې زیاتې شوې دي. د سپتمبر په 11مه د بنغازي په حملې کې لیبیا ته د امریکا سفیر او درې نور امریکایان وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو خاورونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین او د سولې د اونۍ په اړه یوې لویې غونډه کې وزل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د جنګ جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د نورستان د امنیت قمندان وایي د ولایت په کامدیش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو مخالفینو برید کړی چې پاکستاني ملیشي هم پکې برخه لري.
مستقر آبورونه نیست یاو جدا پاکستانی سیمن زبان هم با بردش کلی که نوز رهبری گرید چی جنگ
په کابل کې د لندو ماشومانو په یوازنی خونځي کې مو د لندو ماشومانو حال اخیسته احساسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې اوریدای شي او په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې د سوریې د حالاتو په اړه د دې هیواد د بحران لپاره د نړیوال استازي د وروستیو څرګندونو حال درکولو له ازادي راډیو سره اوسه.
نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي اتلین او د سولې د اونۍ په اړه یوه لویه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې حامد کرزي سوله د هیواد اړتیا وبلله او زیاته کړه چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په غونډه کې د سولې د عالي شورا اوسنی مشر صلاح الدین رباني هم خبرې کړې او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې سولې ته غاړه کېږدي. دغې غونډې ته په کابل کې ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورغلی و او په دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی سوله د افغانستان یو جدي اړتیا وبلله او زیاته کړه چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. حامد کرزی چې د چهارشنبه په ورځ د سولې عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین او د سولې اونۍ په مناسبت غونډه کې وینا کوله، د سولې په برخه کې د استاد رباني تیرې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دوی به هم په پوره توان سره د هغې لار تعقیب کړي. حامد کرزی وویل چې اوس هم هر ورځ افغانان په یو او بل نوم وژل کیږي او باید چې دغه وژنې نورې پای ته ورسیږي.
بے گناہ ویبنی پے خاور کی تو یہ ہر ورس دا چا پلاسو دا چا پلاسو دا چا پلاسو دا افغانستان ملت کی دے شہید قدر وکڑی او دا ہغه لار دی تعقیب کڑی او دا ورس بل پر دیر درنشت لمانزو دا استاد شہید تر ٹولو درنشت شگن دا تے افتخار دا چ دا دا جامع دا ہر قشر سر ارتباط لو قوم مشر خان او ملک ور سر پتماس کی
دا سولی علی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی یو کال مخ کی د سمبولی پ نهوشته منیټه پ خپل کور کی دی وزن وجون کی لخواو وجل شو. د د زوی صلاح الدین ربانی چې اوس د سولې علي شورا مشري کوي پر حکومت انتقاد کوي چې د زنجيري وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی. صلاح الدین ربانی وویل چې باید د استاد ربانی د وژل کېدو دوسیه په جدي ډول وڅېړل شي او په دې برخه کې خلکو ته واضح معلومات وړاندې شي. د سولې علي شورا مشر په وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له ولکې څخه راوځي او د سولې لروان بهیر سره یو ځای شي.
من به مخالفان مسلح پیام خودم را نمیگویم، پیام خداوند را میگویم.
زه وسلوال مخالفینو ته خپل نه بلکه د خدای پیغام وړاندې کوم چې که سوله خوخوي مونږ هم خوخ یو، که څه هم په مونږ ډیر ظلمونه شوي او په دې لار کې مو ډیر قربانۍ ورکړي، خو به هم د الهي فرمان او د استاد برهان الدین رباني په سیر د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کوو. د حکومت وسلوال مخالفین باید په دې پوه شي چې جنگ د حل لار نه ده. دوی نه باید د پردیو د لاس آله وګرځي او هیواد نور هم له ستونزو سره مخ کړي
و کشور را بیشتر از این دچار بحران کنند.
لدی وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په وار وار پر وسلوال مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوال مخالفین وای ترڅو چې بهرنیان په دې هیواد کې موجود وي دوی به سولې ته حاضر نشي. د حکومت وسلوال مخالفینو تر اوسه د سولې علي شورا څو چارواکي هم وژلي چې برهان الدین رباني او مولوي ارسلا رحماني خې بیلګې دي. بل لور ته د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وای چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او دغه پوهنتون مخې ته غځېدلی سړک د استاد برهان الدین رباني په نوم نومولی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان د امنیت قومندان وای د دې ولایت په کام دیش ولسوالۍ نن سهار سلګونو وسلوالو مخالفینو برید کړی چې وروسته د دوی د ځواکونو او بریدکونکو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوه. د نورستان د امنیت قومندان سمونوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو برید تر ډیره په شاتم بولی او هغوی ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نورستانی وای دوی ته ماسک معلومات رسیدلي چې پاکستانی ملیشې هم په دغه برید کې ښکېل دي. د نورستان په کام دیش ولسوالۍ د شوي برید او نښتو په اړه ازادي راډیو سیمهیز خبریال روح الله انوري له ښاغلي نورستاني سره مرکه کړې ده. په پیل کې نوموړی د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
مونږ یو شهید لرو، څلور زخمي، نور هغوی نه جسد په یو ځای کې پراته دی، پنځه په بل ځای کې، څلور میل پنځه میل سلام راټول کړی د هغوی نه، او فعلا خو زمونږ په جنګ کې زمونږ پیشروي ده.
کومو ځایونو پورې رسیدلی استی تاسو؟ که هغه په شا شوي دي، کومو ځایونو ته بېرته په شا شوي دي؟ هغوی
د هغوی بېرته کوز کلي نه تر سړک پورې په شا شوی دی. سړک عمومي سړک ته وتلی، بینوس خواته هم تقریبا یو کیلومتر عقب تللی. هغوی شوی او غرب خاتم چې 15 جسد هم دا اوس عمل ته پراته دي سلام مونږ را ټول کړی دغه نه او بینوز لاندې حیات الله په نامه قومندان دی هغه 9 نفر سره وژل شوی دی په دې پوښې مو چې د دې جسد پیژندلې نور جسدونه نه پیژندل کیږي
داسې خو نه معلومیږي پکې چې پاکستاني ملیشیا پکې مړه دی
داسې به هم امکان لري او ملیشیا پکې شته لیکن اوس د جنګ په حالات کې څوک نشي تثبیتولی
تقریبا څومره کسان به په دغه ولسوالۍ باندې برید کړی وي
تقریبا مونږ سره چې راپور دی 1200 بر کسان دی کم نه دی درې څلور استقامت باندې دوی راټول شوی او دا د کونړ د داډې نه راغلی ایلیګل د غازی آباد ولسوالۍ نه راغلی عین شکل دغه تقریبا ایلیګل منطقه ده د هغه ځای نه سید مشال نه تقریبا د پاکستان ملیشیا او ډېر خلک د منډګل د خوا بر د برګمټال طالبان د پپړوک طالبان د پولي رسم طالبان دا ټول راټول شوی دوه ځله شاته خوړلی د هغې انتقام وخت
قومندان صاحب تاسو ویل چې پاکستان ملیشیا پکې ردی به څومره تعداد د پاکستاني ملیشیا او مشري څوک کوي
حدود مونږ ته نه معلوم خو منتوال ته میجر یوسف په نامه میجر منیر په نامه او څوک ایوب په نامه څوک وایي مونږ ته راپورونه همداسې راغلی مشخص هغه موثق راپورونه دي چې دا خلک په میردش کې یو جد پاکستاني صاحبمنصبان هم په میردش کلي کې همدا اوس رهبري کوي د دې جنګ
تاسو د کومو دلایلو له مخې وایه کوم صحیح راپور درته سقم راپور شته چې تاسو وایي پاکستانی فلانکی پکی دے سمرا ملیشیا دے پکی
مونتا دے خپل منابیو نا دے نورستان دے کامدشو دے برگمتال منابیو نا آقا دے چترال کیم زمون خلق و سیجی دے توی منابیو نا مون پویگو چی دا میجری صوف کامیشه توی تا وزیفه برکره حتی پیسو سر دازی میجری صوف پول نورستانی دے دے آقا خواه چترال نورستانی دے ممرت کلی و سیدون چی دا غصره مون خپی زنو مون دے آیسای پخا ریفیر شوی سیمن سموز بیرتا
او تاسو فکر کوئ چې وسلې او مهمات هم دوی ورکوي ورته که څنګه
وسلې او مهمات مرکنی یو غونډه د دوی پاکستانیانو دغه د اردو یو فټه ده دا همدغه مرکنی غونډ چې ګورزش او د ایتیجل اخوا ته پراته دی هماغه ځای نه تسلیح کېږي تجهیز کېږي هماغه ځای نه لیږل کېږي
داسې خو نه دي چې خپله دغه د نورستان په ځینو سیمو کې لکه بازګل شو پتیګل شو او نور ځایونه شو په دې ځایونو کې خپل مرکزونه د طالبانو جوړ کړي یا پاکستان او ملیشو
داسې ته ما وایي چې میردش په منطقه کې یو دره ده د استقامت د چترال خواته ده او بل پیټیګل په دره کې هم استقامت چترال خواته ده او ګوردش په سیمه کې چې بارې د ګوردش آخري سرحد د پاکستان چترال علاقې سره وصل ده دلته دوی شریکي قرارګاوې لري کله یو خواته کله بل خواته همدلته په قرارګاو کې اوسېږي او بیا راځي مستقیما شخصي
د نورستان د امنیه قومندان سمونوال غلام الله نورستانی و چې وایي نن سهار د سلګونو وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ برید وکړ چې تر اوسه نښته روانه ده. هغه وایي چې په دې برید کې دوی موثق معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني ملیشیا هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان ځواکونو ته د هلمند د ځینو برخو د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته ویل کیږي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې هغه ټینګ شوی نسبي امنیت مخ په خرابېدو ده. خلک وایي وروسته له ډېرې مودې د طالبانو ډلې او فعالیتونو ګوري چې په یو شمېر کلو او کوڅو کې آزادانه انګرېزي. مخ له دې چې په دې اړه یو تفصیلي راپور درواورو، په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د البته طالبانو د نوي تاکتیک په اړه یو تحلیلي راپور راخلو. د پوځي چارو څېړونکو وایي وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، جنګي تاکتیک بدل کړی او نور د سیمو د لاندې کولو هڅه نه کوي، او د دې پر ځای د افغان حکومت د چارواکو یا امنیتي مقاماتو ترور او دغه راز ځانوژونکو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
ورستل دي چې امریکایي او ناتو پوځیانو وسلوال طالبان د افغانستان د جنوب لزیاتو سیمو تصفیه کړل. د طالبانو لوی قومندانانو خپل جنگي ستراتیژي بدل کړه. د دوی د ستراتیژي د هغو سیمو پر بیرته نیولو لښت مرکز لري چې بایللې دي، خو پام یې دې ته دی چې د یولس کلنې جګړې راتلونکي مرحله وګټي. په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانه وایي د امریکا د پوز او استخباراتو مقامات باور لري چې د طالبانو قمندانان د ناتوانی لمخي د ناتو د اډو او د امریکا د سفارت په شمول په افغانستان کې د مختلفو هدفونو پر خلاف ځانوژونکو حملو ته مخه کړې ده. د دوی په وینا د طالبانو مشرانو د افغانستان د هغو حکومتي او امنیتي مقاماتو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له ولتلو وروسته شایي په خپل هیواد کې د مشرتابه رول ولري ترور زیات کړی دی. د پوځي او امنیتي چارو کارپو احمد شاه سپر چې د جنوبي ولایتونو حالات له نږدې څاري هم په دې باور دی چې طالبانو خپل جنګي تاکتیک بدل کړی ځکه چې هغوی پوهیږي چې د ناټو د هوایي قوت او د غشتلي جنګي ماشین د موجودیت په صورت کې سیمې نشي ساتلی.
جنګ مختلف تاکتیکونه لري چې یو تاکتیک یې هم دا اوس دی چې طالبانو په کار اچول دي چې مهم کسان د بین وړي یا دوښمن نه وځي او یا هم ځانمرګي وژنې کوي. هغه تاکتیک چې پخوا دوی په کار اچولی وو هغه د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو د قواو په شتون کې نشي ساتلی، هغه ځایونه چې دوی ونیسي ځکه هوایي قوه ده او زمیني قوه ده، نو ساتل د دې دواړو مشکلېږي. ځکه نو زه داسې فکر کوم چې دا جنګ تاکتیک دی، تغیر شوی دی او په دا تاکتیک کې پر خپل اړخ شر.
د امریکا یو پخوانی استخباراتي څېړونکی جوشوا فوس چې په افغانستان کې کار کوي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي طالبان سیاسي جګړه پر مخ بیایي، خو د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې تاکتیکي پوځي جګړه کوي. دوی د مځکو په نیولو تمرکز ته دوام ورکوي، خو طالبان د انتقال پر پروسه بریدونه کوي او د بریالیتوب بابولالی وایي. واشنگتن پوسټ رسپانه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ زیاتونه کوي او وایي چې طالبانو په دې وسیله د ناتو پر پوځیانو کاری بریدونه کړي دي، خو امریکایي پوځي قمندانان وایي چې نوي اقدامات به د دا ډول حملو شمیر کم کړي. دوی په عین حال کې دا مني چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه به حملې د سړک د غاړې د بمی بریدونو په شان لا هم په جګړه کې د یو خطر په توګه پاتې شي.
افغان ځواکونو ته د هلمند ځینو برخو د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته ویل کېږي په دې وروستیو کې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې ټینګ شوی نسبي امنیت خراب شوی دی. ځینې دولتي چارواکي وایي د پولیسو رهبري کمزوري ده ځکه هره ورځ امنیتي پیښې کېږي او پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خلک وایي وروسته له ډېرې مودې د طالبانو ډلې ویني چې په کلیو او کوڅو کې ګرځي راګرځي او فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې دوه کاله کېږي چې په هلمند کې نسبي امنیت ټینګ شوی دی. په دې اړه نور حال له لشکرګاډي ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په تفصيلي راپور کې.
د هلمند ولایت په غسیمه کې ځل بیا پر دولتي تاسیساتو وسلوال بریدونه د مین چاودنی او ځانمرګي بریدونه ډیر سوي دي چې کلونه وړاندې په لومړي ځل پکې دولتي حکومت ټینګ شوی و، خو اوس بیرته یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې کیږي. د هلمند خلک وایي کچیر پر دولتي پوسټو د طالبانو بریدونه داسې دوام وکړي نو ډیر ژر به له غسیمو څخه د پولیسو حکومت راټول شي. ولې په دې ورځو کې د هلمند د پولیسو او ملي وردو پر پوسټو د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي؟
بریدونه ځکه ډیر سوي دي چې په سیمه کې د حساب ځواکونو پوسټې وځي او د حساب د پوسټو پر ځای باندې زموږ خپل داخلي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. زموږ پولیس دوه نتوان نه لري، نه امکانات لري، نه وسلې لري او نه هم د کشف وسایل لري چې هغه مخالفین کشف کړي او بیا ونیسي. موسم هم د کشتون د رسیدلو موسم دی، طالبان کولی چې په دې کښتونو کې پټ شي شبیلګې جواری دي.
د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هر شپه پر دولتي پوسټو په ساتونو جنگ کیږي او پولیس ته مرګ ژوبل اوړي. چارواکي هم اکثر وخت د جنگونو او مرګ ژوبل خبري د رسنیو ته پټوي. په واشر ولسوالۍ کې پر ملي وردو 2200 بریدونه کې د غوی د اتلو سملګر وژل کېدل. د نادلی په ناکلابات کې د پولیسو د وی پوسټې د کمانډان او مرستيال وژل کېدل او په مرجی کې په یوش په پر ډیر شو دولتي پوسټو د طالبان لوري بریدونه هغه ټی پیښې دي چې په دې ورستیو کې په ولسوالۍ کې د روانو نامنوي څخه یادېدلای شي. د هلمند والی وایي داود احمدی وایي په هلمند کې وسلوال بریدونه او نامنې ځکه ډیر سوي دي چې د کوکنارو د کښت وخت رسیدلې دي. هغه وویل کاچا کوډونکي او وسلوال غواړي کروندګرو ته وشي چې ګواکې کولای شي د کوکنارو د کروندو د کرلو په خاطر نامنې جوړ کړي او د دولتي کمپاینونو مخه ونیسي.
کاچا کوډونکي همیشه هر کال په دغه وخت کې کوشش کوي چې دوی داسې یو فزاره منسته کې چې بل اخره دوی هغه ناوړه بوټی وکړي او د دولت تر تاثیر لاندې راولي، خو دوی له دې نه خبره دي چې دولت کال په کال تقویه کیږي او ضعیفه کیږي. نه د زموږ امنیتي قواوې وروست تر بلې روزل کیږي، مسلکي کیږي او هغه سنبالیږي، بلکې شاته نه ځي. او روستر بلې د په هلمند کې زموږ د دولت امنیتي ساحه پراخیږي، هغه راټولیږي. نه دوی به خود یو هڅه کوي، مګر دا بې ځایه هڅې دي.
میاشتې مخکې په کجکي کې د 1200 کسانو وژل کېدو د نړیوالو رسنیو پام دې ولایت ته واړوه. له نورو شمالي ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه راځي. مرکز لشکرګاه ته د دغو ناامنیو لمن غځېدلې ده. په لشکرګاه کې په تیرو څو اونیو کې پر دولتي سرتیرو بریدونه دوامداره سوي دي. خلک فکر کوي که چیرې دغه وروستیو پیښو ته دولتي چارواکي دقیقه توجه ونه کړي، کیدای سي یو ځل بیا په لشکرګاه کې امنیت خراب سي. تېر اونۍ د لشکرګاه ښار په زړه کې یو پولیس ترور سو، او دوه اونۍ وړاندې لشکرګاه ښار په صافیانو سیمه کې دوه پولیس په چاقوګانو په داسې حال کې ووژل سوه چې په ګزمه بوخت وو. دولتي چارواکي وایي دا وژنې سیاسي اړخ لري، خو د هلمند د ملي امنیت رئیس بریج جنرال نظر علي واهري وایي دا کار طالبانو کړی دی.
او دغه پیښې چې رامنځته شوي دي دا جنایي نه دي. په چړو باندې چې ووژل دا هم طالبانو، په صافیانو کې چا پولیس ووژلې دا هم طالبانو، د پرون پیښ شوې دا هم طالبانو. موږ تدابیر نیسو، تاسو مطمئن اوسئ په دې باندې، سر د سبا څخه د ښار دپاره موږ تدابیر ونیسو چې کوم تدابیر په کار دي چې نور ترورستان دلته ونه توانېږي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې په جګړه ځپلي ولایت مشهور دی. دا ولایت د ایران او پاکستان سره په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله لري. څارونکي په دې باور دي چې دلته د لنډې مودې راغلی امنیت د خرابېدو لور ته روان دی. خلک وایي مرکزي دولت دې په دې برخه کې پاملرنه وکړي او د هلمند پر چارواکو دې زور واچوي چې د امنیت ټینګولو لور ته توجه وکړي. محمد الیاس دایم، دادادی رادیو، هلمند.
د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې په البته په وروستۍ برخه کې اوریدلای شئ. په ټول افغانستان کې کابل یوازنی ځای دی چې هلته د ړندو کسانو لپاره یو ښوونځی جوړ شوی، او تر اوسه له سلو زیاتو ړندو کوچنیانو ته په دې ښوونځي کې د زده کړې امکانات برابر شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس په غزنی کې د څو ورځې وړاندې ترافیکي پیښې په وړاندې د اعتراضونو د دوام په باب یو راپور راخلو. د غزنی په ترافیکي پیښه کې د 350 تنو وژل شوو کسانو د کورنیو غړو نن په کندهار کې یو ځل بیا له چارواکو وغوښتل چې د احمد شاه ابدالي بس ترانسپورټي شرکت بند کړي. د دې مسلې پر سر نن د کندهار په ولایتي شورا کې هم بحث وشو چې دا بحث په تاوتریخوالي البته واوښت، په داوا واوښت، او یو شمېر د ولایتي شورا غړي له غونډې ووتل. نور حالې له کندهار د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د شاوخوا 350 وژل سو کورنوی غړي چې شمیرې تر سلو کسانو زیات وو، نن یې د کندهار د ولایتي شورا څخه وغوښتل چې پر دولت تی فشار اوړي تر څو د احمد شاه ابدالي بس ترانسپورټ وتړي. د تیرې جمعې په ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ولایت په اباند ولسوالۍ کې د احمد شاه ابدالي بس ترانسپورټ یو 303 مسافر وړونکي موټر له کماز موټر سره ټکر وکړ چې په پایله کې د کندهار ولایت د 50 ځوانو ژورنالیستانو په ګډون 350 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. د دغه پیښې د قربانیانو د کورونوی غړو نن په یوه خوله د احمد شاه ابدالي بس ترانسپورټ شرکت د تړل کېدو غوښتنه وکړه. دوی دغه راز ګواښ وکړ که چیرې دولت غوښتنه ونه مني نو د کوټې شورا ته به مراجعه وکړي.
یو سړی نه دی چې د خلکو 50 تنه مرستې لاولا وزر ته سوپار
سره کومک په
نه والي رالي نه راسته خا در نه ښاروال لاله نه خپل شرکت والا لاله چا پوښتنه نه وکړه چې دا انسانان مرجې که پسونه مرجې
د باید مجازات اعدام سي او یا باید عمر ابد کیسه
کو کدیز مرجې دولت مرجې خبر نه وکړي مرجې
په ورته وخت کې د کندهار د ولایتي شورا غړي چې د موضوع د وضاحت لپاره د ترانسپورټ رئیس هم غونډې ته رابللی وو، د احمد شاه ابدالي بس ترانسپورټي شرکت د بندولو غوښتنه درلوده، خو ځینې نورو بیا مخالفت کاوه. له همدې امله د شورا یو شمېر غړي پر دې موضوع د جدي بحث کولو وروسته له غونډې ووتل.
خبر دلته
خپل ما ته ولې پردا پد لګې دراخه مچا خانه ای مچا خانه مچا خانه کلاک ورای
دا په داسې حال کې د چی درې ورځې مخکې د کندهار ژورنالیستانو او فرهنګیانو هم د یوې پراخې غونډې د لاري د احمد شاه ابدالي شرکت د تړل کېدو غوښتنه کړې وه.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبریال شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
فلورې مې بجې شو.